السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلست د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې په مکرۍ خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې مولا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلی دي. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیې او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2018 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسازر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. د هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزې په ترانګه کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تېرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس هم د غزې له شمالي دایر البلح ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړې لیدلې دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخیږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ټرمپ نن چې منځني ختیځ ته د ده د سفر وروستۍ ورځ وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوي د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډیره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانه شي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د می د میاشتې له 14 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولې دي.
زه به هم دې قبل نیولې چې ما په فیسبوک کې نجونو تعلیم په اړه پوسټ کړی و. د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې بندي کړی وم.
د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 trillion موافقه لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزولم لري موضوع ته د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارون کې ادا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو لکبل بندي شوی او شکنجه شوی دي. د ځینو نول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویل چې عزیزانه پر طالبانو د نیوکو لکبل نیول شوی او تروسه کورنوي ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خبرداري ورسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګان هم خبرې شوی او دوی ویل دي چې له دې ورسته د تیر پشان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصرې لامل درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوای دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه. دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایط او ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځای استخباراتو ادارې له خوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کزن وان هو زده ول سوال د استخباراتو باندې ما سبا د سوال ته سهار کې راشه چې به ورلم نو تاسو سره فورم کوئی کوم باندې دوه هلو گزارنه وکړو او فورم زما موبایل واشته زما ماتکو زیدان دې کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې جنو تعلیم پاڼه فوس کړ او د یو راز او یو شپه هلته په ورسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو د کوي چې پر خاله رسنیو د تی جمهوریت حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکاری د انجونو د تعلیم په اړه په بس د خزو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن په خوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت استخبارات عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ترنیول کې دوه وروسته کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نو موړی له تیریوي میاستې راهیسی پر فیسبوک دی بیلیکنې لامل نیول سوی او دغه ولایت د ګرش کول سوالي د استخباراتو لوی ادارې سره باندې دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نو موړی له څه باندې وی اونۍ راهیسی لوی رسنۍ سره د انجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکه لامل نیول سوی او په خبره یې اوس په لخرګا خار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنۍ د موضوع د حساسیت لمله لا ازادي رادیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. د افغانان داسې مهال تاییدوي مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشرو او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپل رسنیو څو فعالی نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای د بشري حقونو، بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبري کړې دي. خغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی دي چې له خغلی متقی سره هی ټلیفوني خبرې درلودې. هغه ویلي چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د بې باورۍ درامینځته کولو لپاره د ناسمو او بې اساس راپورونو په وسیله د وروستیو هڅو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریز هرکلی کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلی چې په دې خبرو کې له افغان ولس سره د هند د دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبلی خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوړو لوري د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګرۍ او د ډیپلوماټیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلې دي. پر روانه مریضه میاشت کې د هند د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي انند پرکاش کابل ته په سفر کې له ښاغلي متقی سره لیدلې وو او خبرې ورسره کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر ل امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. په دې اړه د نور بس لپاره د چارو شنونکی میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته خره خلاست. د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنۍ اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یو کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پات شوی. آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي؟
مننه. به اول خبره خدا ده چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پات شوی دی، خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کېدو دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلیمې ډلې هلته ځای پر ځای نشي، ځکه په تیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې. او دوم خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت ته چابهار بندر للاري وکړي، دا یو بل اړخ دی. نو د دې دواړو شانو د کولو لپاره هند ډیری پخوانی ستراتیژي ته هغه د تکلون وړاندې د سردار داود خان د زمانی ستراتیژي ته بیرته غبرګ شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روغتونونو په جوړولو باندې پیل کړی دی، او افغانستان ته تر ډیره بریده پورې دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلای سم چې یوازې په سردار داود خان روغتون کې د دوی تر لاسو زیات سپیشلیستان هلته موجود دي، د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیره پراخه ده. دا مرسته په بیلابیلو چارو کې یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی، بلکې د هند د حکومت اړیکی د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست سره هم ډیر شي دي. یعنی تر ډیره هدا پوری استخباراتي معلومات تبادله کیږي، او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دوی په تیر حکومت کې دا کړو، یا په تیر حکومتونو کې کړو، د طالبانو له لومړۍ دورې نه دا زده کړی دی چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سامي ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه. عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي، څه مثالونه شته؟
بالکل، دا مثالونه خو به ښکارا نه وی، ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیره کوي او نږدې اړیکې لري. چې یو اداره د دفاع وزارت دی، دوم اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی، دریم خبره چې دا هغه دوس د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي، او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترګر ډله، هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي، هغه ته به دی په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمان د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم رسې له یو بل سره ستا،
او ستاسو د معلوماتو لمخې دا همکاري د دوی ترمنز لنډمهاله تاکتیکی همکاري ده او کستراتیژیکا او دوامداره ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا به لنډمهاله، ځکه هند پر لنډمهاله سیاست باندې عقیده نه لري. او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې و دغه سي اورونو تلمن نه وی، لکه زموږ بل گاونډي یا نور گاونډیان چې وی. د هند ستراتیژي بدله د نو ملګرتیا به اوږدوي. او بل دا چې طالبانو ولی هند ته ځان نږدې کړی دی، داغه یو علت دا ښکاره کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري، او د افغانستان نورې تجربې مرته پرتې دي چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان په پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي. او پاکستان په تیر وختونو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې نه طالبان او نه تر ډیره بریده پورې افغانان ورته هیري. نو دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف ته ځینې طالب چارواکي نږدې شوي، یا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې شوی دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه شوی دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړي کې نشکار کیږي او اړي کې د یو بل هیواد پر ګټو باندې ولاړ دي. هغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي له افغانانو سره په بیلا بیلو برخو کې او دوی په دغه په خلاف باندې د هین خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی تر هغه ډلې غوندو کاست ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لاند پښتنه په پای کې کتا سو هم لاند جواب راکړي چې د پاکستان او طالبانو دوستي آیا نور پای تر رسیدلې او ځای د هند ملګرتیاني ولي
د طالبانو کې فرق دی. ځینې طالبان له بعد مرغله اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي او ډیره برخه اوس په دې پیسې ودی چې طالبان پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې دا او دا علت دی چې تر ډیره برید دوی اوس له پاکستان را بیل سوي دي او غواړي چې په مستقیل ډول باندې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغوی کې هند هم شامل دی.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د چارو شنون کې میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربی اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې 2 تریلیون ډالرو موافقه لاسلیک شوه. سپینې مڼۍ د دغو موافقو ارزښت تر 2.5 تریلیون ډالرو پورې اټکل کړی خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د خلیج عربی هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې مانی وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربی هیوادونو سره د څه باندې 2 تریلیون ډالرو معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پنګونې له نظر ریکارد او بي ساري و. سپینمانی په خپل اکسپانه کې لیکلي چې له عربي هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکال راتلونکي لارې هواره کړي. د سپینمانی پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربی اماراتو سره د 1 تریلیون او 400 میلیارد ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک کړی دي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوطې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړی شي. سپینې مړۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ د تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړی دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونه هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي او د خلیج درې هیوادونه غواړي په چیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربی اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په لس مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگا واټ ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی، د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور له مخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربی اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نوواډا د لوړ ظرفیت اچ سل چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربی اماراتو کې ډیره ده.
له خبرونو ور اخوا
من اوریدونکو شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د پلازمین کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای غږیز ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستای دی. د کابل خاروالې په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وای ځینې نور تر لاس لاندې دي خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په خار کې.
د کابل احمد شاه بابا مینا بود خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي بلکې روغتیا کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ دې چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نه شي کولی دې چې ماچوک نه نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټه لاسپیکر لګولی چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه ده نیولی. همداسې اسکریم ونیسه اوس خو یې ګرمۍ موسم دی اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي نامدا چغې شروع کړې وي دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري وای
په دغه ولایتونو کې په دې خارونو کې هم دا مسلون زړه غټه او جدي د خلک ډېر په تکلیف دي ورسره تاسو سره زی موبایل خبرې کوي په خار کې نو ته نشې کولای چې سره په موبایل باندې خبرې وکړې د دې غږیزه کړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې ځکه دغه لوډ سپیکرونه چې دا ځای په ځای چالان دي په هر لسی کراچۍ باندې او د کراچۍ د خار په ټولو واټونو کې په عمومي سرکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې چې یو خدا د چغږیزه کړتیا رامنځته کړې ده بل دا د چیرې شي جوړ کړې ده بيخي ډېر د موټرو مخنیوي کوي ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل خیروالی ویا نعمت الله بارکزی وی په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. غا ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی که ما داریم
د محل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناست وکړو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نو موړی په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښاروالي مخکې په خپله ویب پاڼه لیکلي وه چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځاینه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټره نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغېزې پرې باسي او که مخنیوی ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مهڅ د لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکي. زه دا ورباندې چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
ګلال حکمل د ایلمن ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر د ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم شي. دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي، کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.